آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکم. ده پشلمی دول یا وقت رواجو په دې خبرونه کې به مو له دې پخواني دود خبر کړو. په جلال آباد کې د نارنج ګل مشاعره کې ګڼو شاعرانو او د ادب مینوالو برخه واخیسته.
مشاعره عامه مشاعره وه، آزاد مشاعره وه، هیڅ نه وه، دغه پکې نه وه موجود، انحصار پکې نه و.
د پوهنتون له استاد فهیم بهیر سره شخیدلی یم.
نقد یو پراخه موضوع ده چې دغه موضوع په اړه باندې څوک نقد کوي، باید معلومات یې هم دقیق کړي او د موضوع په تړاو باندې کافي اندازه معلومات هم ولري.
د یوې انځورګرۍ څرګندونې لرو چې د تیرو سلو کلونو د مخکښو افغان مېرمنو رسمونه باسي.
شاید د دې مېرمنو په ما باندې حق وي چې د دوی د خپلو فعالیتونو قدرداني په خپل هنر سره وکړه.
هم شعر لرو او هم د یو کتاب پاڼې اړو. ادبی مجله د روژې له را رسیدو سره د روژې په اړه په یوه دود پیلو. د افغانستان په یو شمېر سیمو کې به پخوا د پښتني دود دود و، تقریبا ورته دود په عربي هېوادو کې هم عام و. د ځینو روایتونو له مخې په پخوانیو زمانو کې به عربانو خلک پشلمي ته په تبل راویشول چې همدا زموږ ډول ته ورته دی. په یو شمېر ښارونو کې به بیا په کوڅو کې خلکو د نورو د کورونو دروازې وهلې چې راویشي. په پخوانیو مشهورو عربي کتابونو کې ابن الحاج په مدخل کتاب کې لیکي چې دود یو نه و. په مصر کې به په جوماتونو کې اعلان کېده، په ځینو نورو ښارونو کې به تبل وهل کېده، په یمن کې بیا رواج دا و چې د خلکو د کورونو دروازې ووهي. د افغانستان د ځینو نورو سیمو په څیر په غزني کې هم په تیرو کلونو کې خلک پشلمي ته په ډولونو پاڅېدل. ډولچي به په ټول کلي کې له یوه سره تر بله ګرځېده، ډول به یې وهه تر څو خلک پاڅي. خو اوس دغه دود کم شوی او نن سبا چې ډول منع شوی دی، دا دود ترای تم دی. نور حال په دې راپور کې.
ډولچی ډیری وخت په افغاني ټولنه کې د شادیو، خوشیو او چیغې پر وخت هم وهل کېده، خو ځینې وخت به دغه ډول هغه وخت هم وهل کېده چې خلک به عبادت او اسلامي احکامو ته پاتول. کلونه وړاندې په افغانستان کې ډیری خلک په روژه کې په اسلامي ته په ډولونو راویشېدل چې اوس یې دود مخ په ورکېدو دی، ځکه ډیری کسان وایي د دغه ډول ځای اوس موبایلونو او زنګي ګړیو نیولی دی. شاوخوا 55 کلن حضرت ګل د غزنی ولایت مرکز اړوند قاضي کلا اوسیدونکی دی. دی وایي عجب وخت و چې خلک به په اسلامي ته په ډولونو راویشېدل. نوموړی وایي دغه ډولونه به هغه کسانو وهل چې په کلي کې به یې په ودونو او نورو خوشیو کې هم ډولونه وهل او هم به یې خدمت کاوه.
پس ما خو په قدیم کې بوګه په ډول وخېدو، اوس موبایلان دی، دا ساتونه دی، زنګي پهغه باندې وخېږو. دلته دا موږ تاسې ډومان ورته وایي، دغه نور ورته وایي وخت به تعین وسي، یا په 2:30 بجو یا په 2 بجو دوی به راوتلسې وایي. په د کلي کې د شاوخوا کې به یې ډول وګلی، چې به یې ډول وګلی خلک به پورته کېده په سیمي.
حضرت ګل زیاتوي ډول وهونکی به په ټول کلي کې ګرځېده، ډول به یې واهه تر څو ټول خلک په اسلامي ته پات سي. 50 کلنی جګړې او کلتوري محدودیتونو په افغانستان کې ځینې کلتوري دودونه سوکه سوکه د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړي دي. د غزنی مرکز اړوند زرګرو سیمې شمسدین هم شاوخوا 60 کاله عمر لري. نوموړی وایي د ډولونو تر څنګ ډیری کورنیو به چرګان هم ساتلي و چې هغوی به خلک پیشلمي ته پاڅول، خو د ډولونو وهلو دود زیات و. د ډول په ږغ کې به خپل خوند او سکون و چې اوس نسته. دی وایي اوس د ډول پر ځای په نورو شانو خلک پیشلمي ته پاڅېږي. شمسدین زیاتوي دغه ډول وهونکي ته به د اختر په ورځ په جومات کې د حکل زحمې په ډول د کلیوالو له لورې خدای وس یو شمېر پیسې ټولېدې.
پخوا خو خلک وخېدله، خپله چرګانې درلودغه به زنګونه کوله. یا به ډول وګلای اوس خو موبایلان راغلی دی ول ساتونه دی هغه ټول بکی اوس دې کدی مې مو بعد ځه څو دې ورور کزه ویخ نه سم او انډوال زنګ راته وږي کته ویخ نه سم او وږي پسې مې
دا په داسې حال کې د شکل به هم د کورنیو مېرمنو ډیری وخت پیشلمی لپاره خواړه برابرول، خو ځوانانو به د پیسې می دغه ډول ته د کلی په منځ کې څڼې اړولې، اتڼونه به یې ورته کول او ډیری وخت به دغه اتڼچانو سندرې هم ورسره بللې چې د پیشلمی د دغه ډول خوند به یې یو په څلور کړی و.
پروژه کې په افغانستان کې د پښلمی د ډول وهلو دود ترې تم شوې ده. لایوي خبرتیا وروسته د روژې په درشل کې د ویلوی مشایره راپور لرو.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
په ننګرهار کې د نارنج ګل دودیزه کلنۍ مشاعره او میله جوړه شوه. دا مشاعره تیر اونۍ د جمعې پر ورځ تر غرمې وروسته پیل شوه چې د شپې تر ناوخته یې دوام وکړ. د نارنج ګل مشاعرې ته سږ کال د تیرو کلونو په څیر یو شمېر شاعران له خیبر پښتونخوا هم ورغلي وو. جزئیات په دې راپور کې.
یو ګاونډی د هم آباد نه غواړي افغانستان عیاره بخته نه
دا مشاعره چې غرمه پیل شوی و د شپې تر ناوخته دوام وکړ. د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو چارو امر قاری محمد آصف زهیر آزادی رادیو ته وویل مشاعره ته د افغانستان له ګوټ ګوټ شاعران ورغوښتل شوي وو او د ده په خبره مشاعره آزاده او ولسي بڼه درلوده.
تقریبا تر سلو برابر شاعرانو پکې نوم لیکنه کړې وه. دخته پختونخوا نه پکې ډاکټر مغزاده دانش او منیر بنورې دوی پکې ګډون کړه. ور سره مشاعره عام مشاعره و مشاعره و آزاد مشاعره و هیڅ نو دغه پکې نو موجود انحصار پکې نو. هر شاعر کولای شو چې خپل فکر او د خیالاتو اظهار پکې په خلاص تړای باندې وکړي.
یادی مشاعره ته د خیبر پښتونخوا څخه راغلی شاعر منیر بنيري ګډونوالو ته خپل دا شعر وړاندې کړ.
هم یخه خوا واخلې یما یا غل را یا ور بلوا زره مې ورانېږي یخه هوا واخلې یما یا غل را یا ور بلوا زره مې ورانېږي یا غل را یا ور بلوا زره مې ورانېږي.
هغه شاعران او فرهنګیان چې یادې مشاعرې ته ورغلي وو وایي مشاعرې ته د دوی په ټکو زرګونه خلک راټول شوي وو او شاعرانو پکې د اسلامي حماسي ټولنیز او نورو بیلابیلو موضوعاتو اړوند شعرونه واورول. د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاءالدین همتمل چې یادې مشاعره کې ګډون کړی وو ازادي رادیو ته وویل
او لګنو سیمو څخه شاعران را غوښتل شي او لغوي خپل افکار له اوریدونکو سره شریک کړل. د ننګرهار شاعرانو یو ابتکار دا او چې ډیر وخت میلمنو ته ورک په ټوله کې آزاد مشاعره و.
مولوی محمد علیم بسمل چې له لوګر ولایت څخه یادې مشاعرې ته ورغلی وو ازادي رادیو ته وویل
یوازې زه نه وایم بلکې ټول ګډونوال سر دی دوای صدا مشاعره ډیره بساره و. دې مشاعره ګټه ډیره وینم نو اوس بهترینه لار ده دا ته کېدلې چې دلته په مشاعره باندې غنډو کې لایره نه موږ خپل پښتانه ورونه را وړو شاعرانو وړو او بل ګټه ده په دې وخت کې مشاعره و ډیره خسر ګرمې ده عام خلکو لپاره بل مدان خیر اوسې ډیره ازادي ورکړي.
خدا سي زيني فرهنګيان همشته چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پر جوړیدونکو مشاعرونی وکیلري او وایي چې آزاد نه دي. د دوی لړلې لیکوال او شاعر عطا محمد هیلمن چې کلونه کلونه یې د نارنج ګل مشاعرو کې برخه اخیسته ازادي رادیو ته وویل
څوخه دا مشاعره داسې شوې ده چې ما غدی یو طرف ذهن او فکر خلق پکې راټولېږي او موږ ته اجازه ورکول کېږي. دغه مشاعره موږ د کلونو کلونو رئیس جمهوریت په وخت کې شاهدانو شي په دې مشاعره کې به هر چا ته پراخ سینه وخت ورکړو کېدو کاغذ دار فکر سړی او کاغذ د طالب د فکر سړی او کاغذ د جمهوریت د فکر سړی او کاغذ د بلبل فکر سړی نو آزاد به خپل شعرونه او نظمونه ویلې شو. خو اوس وخت کې داسې نه ده
د ارزو ناوې به اوس ښه سینګارېږي.
مسلمان یم زه قسم خورم چې ټینګ په خپل ایمان یم.
ننګرهار کې د نارنج ګل مشاعره سږ کال په داسې حال کې ترسره کیږي چې په تیرو کلونو کې په دغه مشاعرو کې د ډیرو مینوالو خاوند شاعر عزت الله زواب چې تر ډیره انتقادي ټولنیز او اصلاحي شعرونه ویل د کورنۍ د غړو په خبره یې له تیرې یوې نیمې میاشتې راهیسې د طالبانو په بند کې دی. خود طالبان حکومت امنیتی مسولینو ویلی چې نوموړی یې د فرهنګي هڅو او لیکنو له امله نه دی نیولای. د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست د مسولینو په وینا د نارنج ګل مشاعره په لومړي ځل په 1444 هجري شمسي کال په جلال آباد ښار کې د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست او د دې سیمې د ادب پالو په زیار او نوښت ترسره شوه چې په هر نظام کې دغه مشاعره پرته له ځنډه جوړه شوې ده.
د ننګرهار د نارنج ګل مشاعرې راپور مو اوریده. د مشاعرې تند به په یو شعر در ماته کړو. په داسې شعر کې په لویه مشاعره کې عام خلکو ته څوک وای ممکن چکچکی ورته ونشي یا لش چکچکی وشي. د لار په نوم د عمان نیازی او نظم د دوی په شخ
پښن غم او وخت غم می ری یوړې د خپل هارت د ور لمبو ته تو دې دمه د تاو جنې شپې زګیر وی لکه سکروټي اوسې پاس په لمبو خبرګ بچرې دمه دا خبره لکه مار د زهر وډکه د چا روح کې لکه درد و هی نو کاری دا په چومې می ارزله ولی تیری رنگوی پکې ورېخم او هندلارې به خوبي پکې راټوله د چراغ ده جلوه هلي ملسل گئی پکې اوسېږي په ډبرو لګې دلی رڼایي ده تا جنې لکه مرغۍ پکې اوسېږي څه څپې څپې ښکلا ورسره درومې ترنګونو د آواز غوندې بېغږه پیرنجوی تک تور سترګې توري پناز جوړه لکه ناز غوندې بېغږه پرنګونو مې نن خبرګې سترګې وسوې نن مې وکتل د سپین سیوري رڼا ته نن مې ته لکه هوا په غېږ کې یوړې نن له خپلې غېږې ووتم هوا ته.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د خبرونه په دې برخه کې نقد مخ کوو. کله چې وایو دا ډیر ښه کیسه ده یا دا ډیر عالی شعر دی، دلته د ډیر ښه او ډیر عالی کلمات د کره کتنې له اصول سره سم نه دي. کره کتنې وایي چې دا راوښيي چې دا شعر عالی دی یا دا کیسه ښه ده. تر نقد پورې په کاپسا کې د البیرونی پانتون د پښتو ادبیاتو استاد فهیم بهیر وای چې په خوال رسنیو کې کره کتنه ادب ته زیان اړوي. د دې ادعا په اړه مې له دوی څخه وضاحت وغوښت.
یو څه داسې کسان دي چې همدغه انلاین رسنۍ لکه څنګه چې نقد خپل پیژندل لري، خپل اصول لري یا د خپل مایه ته په کتو سره یو شمېر کسان نوم د نقد ورکوي، یو شمېر لیکنې د مشهور لیکوالو د مشهور اثرو په اړه باندې د انټرنیټ په چپو کې خبروي چې هغه د هغه د تمسکر او د سپکاوي باعث کیږي. دا یو ځان دی، نو دغه ځان نه هغه د اصل لیکوال ته کومه ګټه شي رسولی، نه ادب ته شي رسولی، نه ټولنې ته شي رسولی. بل خبره دا وه چې دغه ډول کرکتون کې چې د انلاین شبکو د لارې نه ترسره کوي د دې نقد متن ته چې کله لري شو دقت پکې نشته دی، معلومات به کم وي. نو نقد یو پراخه موضوع ده، یو مهمه موضوع ده. باید دغه موضوع په اړه باندې څوک نقد کوي، باید معلومات یې هم دقیق وي او د موضوع په تړاو باندې کافي اندازه معلومات هم ولري.
په دې شک نشته چې نقدي اصول باید مراعات شي، اما بل لور ته که د بل اړخ ته راشو، د دې لپاره چې په خواله رسنیو کې هر څوک لیکل کولای شي، نو به شمیره افغانان نن سبا لیکنی کوي، له به شمیرو کسانو بیا ممکن یو وخت به شمیره ششان هم راووزي.
انلاین کرکتنه خپل غم لري، ګټیم لري. لکه تاسو څنګه اشاره وکړه، د انلاین نک یا د انلاین کرکتنه یا د انلاین شبکو یو ګټم دا شو چې داسې نوی لیکوال او شاعران نور تورو پیژل داسې کسانو چې د خپل فرنګي حوزه کې شان پیژل مګر د انلاین لک پاساس دا وی شعرونه او لیکنې مشهور شوې، نور تورو پیژندل شول، هغه نور هم تول واحد تول شول چې علي لیکنې وکړي. بل انلاین کرکتنی نه یوازې دا چې داسې نوی لیکنې یا نوی لیکوال یا نوی شاعران کې راښکاره کیږي، نور ته پیژندل کیږي. د دې ترڅنګ د بیلابیلو فرهنګي کړیو ترمنځ ډېر ښه اتصال رامنځته کړی دی. همدا اوس مهال د انلاین شبکو د لارې د ګڼو لیکوالو ترمنځ واټن رالنډ کړی دی. د ډېری لیکوال موږ وینو چې د نړۍ په ګوټ ګوټ هېوادونو کې ژوند کوي، هلته د نورو هېوادونو ادبیات لولي، له نوي تیوریګانو سره بلد دي، اشنا دي، حتی داسې نوي مسایل حتی دا کسان وړاندې کوي چې موږ کولی شو د پښتو ادب د غنامندۍ، د پښتو ادب د پرمختګ، د پښتو ادب د ټولنې او فننې په برخه کې ترې کار واخلو. داسې نه ده چې یوازې زیانونه لري آنلاین کرکتنه، خپلې ښېګڼې هم لري.
خو که چېرته بهیر صاحب د زیانونو ته چې تاسو ورته اشاره کړې ده دې ته بیرته راوګرځو، څرنګه کېدای شي چې د دغو زیانونو مخه ونیول شي؟ ستاسو پیشنهاد به څه وي؟
په همدې اړه باندې ما د همدا لیکنو لړۍ شروع کړې ده، تر څو خپل لیکوال زبد ستونو پیغام هم داده چې د دغه ستونزې مخه ونیول شي. یو پیغام لیکوال ته وړاندې کیږي د دې لیکنو په اساس، یو کرکټونکي ته، او بل نور هغه کسان چې انټرنیټي شبکې ګوري او هلته تفسیري لیکي، منفي تفسیري لیکي. نو هغې لپاره هم دغه لیکنو لړۍ ما پیل کړې ده چې باید هر هغه څوک چې نقد کوي باید دقت ولري، معلوماتې باید ښه وي. انلاین نقد د نورو تمسخر او د سپکاوي لپاره ونه کاروي، ځکه که څوک له دغسې نقد څخه کار اخلي هغه په یو ډول رواني ناروغۍ اخته دی چې نارسیزم ورته وایي. هغه د نارسیزم د ناروغۍ زیړ رنګ حتی د دوی د کرکتنې په متن کې هم ښکاره کیږي، چې هغه په دا لیکنو کې ما ورته ماته ګوډه اشاره کړې ده. له خبرېدو وروسته هغه څوک چې متن لولي طبعا په دې اړه باندې یو معلومات لاسته راوړي. همدې تر څنګ چې د نور سپکوي دغه ډله کسان هم په یو ناروغۍ اخته دي، د ارواپوهنې له پلوه سادیزم ورته وایي، چې د دوی هم دغه نقد وسیلې په توګه کاروي. همدارنګه ډېر نور کسان هم شته دي چې انلاین کرکتنه د نور د شخصیت د وژلو لپاره د انلاین کرکتنې څخه کار اخلي. دغه ماته ګوډې لیکنې چې ما کړې دي په دې کې همدې مسایلو ته اشاره شوې ده.
بهیر صاحب وبخښئ، تاسو چې کوم شان یاد کړل، لکه خلکو هم غوښتي چې دقت وکړي او معلومات دقیق کړي، کنه طبیعي خبره ده کسان چې نقد لیکي څومره چې پوهیږي او څومره معلومات لري هغه معلومات به وړاندې کوي، لیکن فکر نه کوي چې د نقد اصول ډېر دلته مهم دي چې خلک پرې باندې پوه شي چې نقد یعنی څه.
شبس محترم، زموږ ټولنه وروسته پاتې ټول مونږ ممدا وایو، لکه څنګه چې د نقد خپل ماهیت دی، خپل اصول دی، هغه ته به ژمن اوسېږي. مګر اوس مهال مونږ ډېرې داسې لیکوالان وینو چې هغه په انلاین کرکتنه کې د نقد اصولو ته ژمن نه دي، د ځانګړي تیوري په اساس باندې نقد کوي، نه د نقد په اصولو باندې روان نه دي، بلکې
نه. زما مطلب هم دغه ده بهیر صاحب، یعنی فکر نه کوي چې په همدې برخه کې باید دوی ته لارښوونې وشي؟ مثلا د نقد کلمه خپله له نقده نه اخیستل شوې ده، چې یعنی شله بدو بیلول. نو که چېرته څوک شله بدو بیلوي، د یو اثر هغه مثبت اړخ به میادوي، منفي اړخ به میادوي. د نقد اصول جوابوي چې فرضاً زه ستاسو په یوه لیکنه باندې کره کتنه کوم، لومړی به هغه ستاسو د مطلب مثبتو اړخونو ته پام کوم، بیا کمی چپکې په خپل نظر ناسم لیدلی وو، بیا به یې غوی ته له استدلال سره سم په یغه برخه کې لیکم سي دا شی سم دی او دا ناسم دی، او بیا به په اخر کې یو نتیجه اخلم. یعنی فکر نه کوي چې له دغو اصولو سره خصوصا ځوانان ډیر ناشنا دي.
شبر صاحب مخکې ما یو اشاره وکړه، لکه کوم مسل چې تاسو اشاره وکړه، که چېرته د یو ادبي اثر یا د کره کتنې په جریان کې دې مسایلو ته پام وشي، نو طبعا لوستونکي هم قضاوت کوي چې دغه لیکنه د نقد په اساس ترسره شوې ده. مګر موږ وینو په آنلاین کره کتنه کې څو انټرنیټي شبکې یا رسنۍ دي، دا خلاصې دي، د هر چا لاس ته رسېدلې دي. یعنی یو شمېر کسان شته دي چې د دغه رسنیو څخه د نقد په توګه ښکاره کیږي. دا کار صحیح ده، د ادبیاتو یا د کرکټونکو پیژندونکي به د دوی نقد، حتی دوی ته به نقاد ونه وایي، دوی ته به د کرکټونکي په سترګه ونه ګوري، دوی نقد ومني. مګر تر څنګ کله چې دوی لیکنه خپروي، نو چې کله دوی د نقد په نامه یو لیکنه خپروي، د اصول ته ژمن نه وي، د وخودي په اساس، د یو ډول ناروغۍ په اساس، یا د نورو د کم
فکر نه کوي چې هغه کسان چې کمزوري لیکنې کوي او د یو شخص په باره کې کوي، طبیعي خبره ده چې خلک هغه نه مني. او که ځینې کسان یې اوس تایید هم کړي، وروسته له یوه وخته خلک پرې باندې پوهېږي چې دا له اصولو سره سم لیکنه نه. بله،
اکثریت فرهنگیان، اکثریت کسان چې ادبیات لوستونکي دي، مینوالي دي یا ادب لولي، همدغه کسان ته د کرکټونکي په سترګه باندې ګوري، د دوی لیکنې لولي. حتی کله چې دوی یو لیکنه پوسټ کړي، د هغې تر لاندې اوسنۍ آنلاین کرکټنې خو یو بله ځانګړنه دا ده چې د لیکوال، د لوستونکو یا د کرکټونکو ترمنځ یو واټن یا فاصله ډیره لنډه کړې ده. نو کله چې تاسو تفسیری تاسو وګورئ، نو هغه ډیر کسان، نوی لیکوال یا نوی شاعران چې کله نوی لیکنو ته مخ کړي، دا تفسیری وګوري، منفي کومنټونه وګوري، نو تاسو یقین وکړئ چې دوی د تخیل تفاعل دې تبلکیږي.
فکر نه کوي چې خلک باید په دې باندې پوه شي چې په یو بیسواده ټولنه کې چې مطلق اکثریت پکې بیسواده دي، هلته طبیعي خبره ده چې د عالی آثارو د ستاینې لپاره زمانونه پکار دي، زمان نه. مکه چې هر څه وویل شي او خلک حوصله وکړي، او وروسته له یو وخت ممکن دا شان وچنل شي، شبل بد خپل بیل شي.
شبر ته محترم، لکه څنګه چې تاسو د حوصله مندۍ یا خبره وکړه، هغه په پرمختللو ټولنو کې وي. زموږ ټولنه وروسته پاتې ده. دلته د ارواپوهنې اصطلاح ده، وایي د یوې منفي خبرې په مقابل کې باید 10 مثبتې کلمې واوري، چې هغه یوه منفي کلمې جبران شي. نو که چېرته د آنلاین کره کتنه په همدغه ډول اوس زموږ په ټولنه کې روان وي، دغسې نومیالي لیکوالان یا شاعران چې نوې پنځونې کوي، نو زه فکر نه کوم چې دوی دې دا جرات واخلي، قلم دې راواخلي. او هغه آنلاین شبکې دي چې د هر څه لاسته رسېدلې دي، یو لیکنې کوي، خپروي. البته زموږ موخه یو شمېر اوس تاسو چېرته د پښتو وای پاڼې، فیسبوک پاڼې، همداسې د واټساپ یا نور انټرنیټي شبکې وګورئ، موږ ډېر لیکوالان لرو. حتی زموږ په ټولنه کې نومیالي لیکوالو په توګه بطرح دي، نو حتی دوی د دغسې د لکه مخکې چې کوم عواملو ته موږ اشاره وکړه، تر همدغه اغېز لاندې بدبختانه داسې لیکنې او نقد خپروي چې همدغه ځانګړنې لري، د په ځای چې ادبیاتو ته ګټه ورسوي، د ادبیاتو ته د ګټې په ځای زیان زیات دی. او خصوصا د نوي لیکوالو، د نوي شاعرانو د پرمختګ مخه هم ډب کوي.
څه باید وشي؟ آیا خواله رسنۍ بندې شي؟ که د خواله رسنیو له لارې هڅې زیات شي،
په دې اړه باندې باید د نقد په اړه باندې پوهاوی، یو د نقد په اړه باندې باید معلومات وړاندې شي، د نقد اصول په ټوله کې د نقد په اړه باندې معلومات. او بل موږ نقد وینو چې او هغه نقطې چې دوی ته باید د هغه نقطو مشخصول دي چې هغه په نقد کې نه راځي، بلکې زموږ په ټولنه کې ګڼ شمېر فرهنګیان دغسې لیکنو ته د نقد په سترګه ګوري. حال لارې دا ده چې د دوی لیکنې تر یو بیل نک لاندې ونیول شي او هغه برخې راوسپل شي.
نو دا خو بیا وبخشي، دا خو بیا سانسور رامنځته شي، سانسور په خپل ادبیات وشن.
څنګه سانسور
شي؟ یعنی مطلب دا و چې یو څوک یو لیکنه وکړي، دا باید بل څوک وګوري بیا خپره شي؟
نه نه، دا اوس یو څه لیکنه کړې ده، یو مهم لیکوال د اثر په محتوا په اړه باندې نه، نو که چېرته خل دا ګوري او د دې لیکنه د نقد په اساس لیکي، خو بالکل زموږ فرهنګیان، زموږ د ټولنې خلک د دې لیکنه د نقد په ډله کې بولي او دا کس د کرکټونکي په توګه باندې پیژني. که چېرته کې د نقد اصول مراد شوی نه وي، شخصي غوډې فل شوی وي، دقت کې نه شوی، یا مخکې چې اشاره وکړه دا کس په ډول ډول رواني ناروغي اخته وي، نو بیا د دغه برخو مشخصولو سره لوستونکي یا د ادبیاتو محصلین یا فرهنګیان کولی شي چې د دې لیکنه چې د نقد په نامه باندې وړاندې شوی ده، دغه ولولي د دغه نقطو یا د دغه ټکو په اساس یادي درکولی شي چې دا لیکنه د نقد په ډله کې راځي.
بهیر صاحب، فکر نه کوي چې د دې ډیر مسؤلیت ستاسو پر رنګ د ادبیاتو د استادانو دی چې خپل محصلین پوی کړی چې نقد یعنی څه؟
خبر بالکل لکه مخکې تاسو وویلي، د ادبیاتو زموږ په ټولنه کې کرکتنه دودیزه ده. هر څونه موږ یو خو څو خبرې چې زموږ کرکتنه خواره ده، یو داره چې لکه هغسې چې کرکتنه په نوره نړۍ کې ده، زموږ په ټولنه کې نشته. لکه هلته چې د یو ځانګړي تیوري په اساس باندې نقد مخته ځي، زموږ په ټولنه کې نشته. دی لکه څنګه چې نقد په کومه معنا په نورو ټولنه کې کارول کېږي، زموږ په ټولنه کې فقط د منفي خواو راسپړل دي. لکه څنګه چې
نو اصل ځواب ته کرا شو بهیر صاحب، اصل ځواب ته یعنی مسؤلیت د پوهنتون د استادانو نه دی؟
بالکل صحیح بس د پوهنتون د استادانو مسؤلیت دی، د پښتو ژبې د کرکتونکو یا د لیکوالانو یا هغه څوک چې په دې اړه باندې کتابونه لیکي، د هغو مسؤلیت دی چې نقد په واقعي ډول خپلو محصلینو ته، خپلو په فرهنګي ټولنو کې، فلمي مرکزونو کې نقد په اصلي بڼه باندې وړاندې کړي، هغوی متوجه کړي، هغوی ته دغه باریکۍ وښيي تر څو په اصلي بڼه باندې نقد وکړي.
د البیرونی پوهنتون د پښتو ادبیاتو استاد فهیم بهیر.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
تیرونه په میدان وردک یو موزیم پرانستل شو. په دې موزیم کې تاریخي او نظامی آثار ننداري ته کې شودل شول. جزئیات په دې راپور کې.
د تاریخي او نظامی آثارو دغه موزیم د میدان وردک ولایت په مرکز میدان ښار کې د اطلاعات او کلتور ریاست په ودانۍ کې جوړ شوی. یاد موزیم چې د مجاهد په نوم نومول شوی، د تاریخي آثارو ترڅنګ په کې جړی بوشکې، بیلابیل ډول نور کوچنی ماینونه، کوم چې طالبان د خپل بری لامل بولي، په کې ځای پر ځای شوی دی. د دغه ولایت د مطبوعاتو امیر نجیب الله فکرمن وای، یاد موزیم درې برخې لري.
د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مولوی صاحب حبیب الله مجاهد په هلو ځلو د موږ موزیم جوړ سو. دا موزیم درې برخې لري، چې یو کلتوري برخه ده، کلتوري آثار پکې دي، او همدارنګه بل نظامی برخه ده چې د اسلامي امارات مجاهدینو د اشغال پر مهال له کومو وسلو، له کومو امکاناتو د هغوی په مقابل کې چې جګړه کړې ده، هغه موزیم ده چې دا نرکه. او بله برخه د شهیدانو د وارثو هغه علاقه برخه ده.
ځایي طالب چارواکي وایي په دې موزیم کې تر دې مهال 122 کلمه تاریخي آثار شتون لري، چې د ځینو تاریخي آثارو اقدامات تر 2000 کلونو پورې رسیږي. د یاد ولایت د فرهنګ ګرځند امیر شپی الله فضلی له خلکو غوښتنه وکړه چې تاریخي آثار کلرینو له دوی سره د شریک کړي تر څو دوی ورته خوندي کړي.
نو تر دې دمه پورې یو بیا قلم آثار لرو، یو 50 قلم نظامی آثار دلته شتون لري، او 15 د شهیدانو جامې دي. نو ټوټال 122 قلمه آثار تر دې دمه ټول شوي دي.
له دې ټولو سره سره د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین زیاتوي چې د یاد موزیم څخه هر ورځ په زیات شمیر خلک په وړیا توګه لیدنه کوي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د افغان شوز آنلاین ادبی بهیر د افغانستان د تیر سل کلن تاریخ په ترڅ کې د یو شمیر میرمنو د ستاینو تکل کړي. دا بهیر د دې شخصیتونو په اړه بیلابیل مقالې آنلاین خپروي. د دې بهیر غړي سهیلا کامران بیا دا هڅه پیل کړې ده چې د دې میرمنو انځورونه وباسي. له دوی به واورو چې تر اوسه یې څومره رسمونه کښلي دي.
ما تر ډیره 15 انځورونه رسم کړي دي چې 22 رسم شوي دي او په نورو باندې کار روان دی. دا هغه انځورونه دي چې د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر یې د تاریخ په اوږدو کې د غزناکو میرمنو بیوګرافیانې لیکلې دي او ما هم غوښتل چې دغو میرمنو انځورونه رسم کړم. البته دا د هغو میرمنو انځورونه دي چې د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر یې د پیژندګلوي لړۍ پیل کړه او ژوندلیکونه یې په خواله رسنیو خپرېږي.
اغلی کامران هدف مو یوازې همدا دی چې د افغان ښځو آنلاین بهیر له دې هڅو سره همکاري وکړي.
د افغانستان هغه خزي چې کارنامې مبارزي او خدمتونه پټ پاتې دي او نمونه یې هیر دي، دوی باید ټولنې ته وپیژنو او ورته وښیو چې په تېر سل کلنی تاریخ کې موږ داسې سترې هستۍ درلودې او ستر خدمتونه یې کړي دي. بل خواته د افغانستان میرمنو باندې چې کوم اوس محدودیتونه وضع شوي دي، دغه میرمنې دوی ته انرژي ورکوي او دوی هڅوي چې کارنامې ولري، خدمت وکړي او له هر حالت سره مبارزه پاتې شي. نو مهمه دا ده چې دې مسلې ته پام وکړو او په خپل هنرونو کې د ښځو یاد وکړو، ځکه ښځه قوي ده، مبارزه ده او په سختو حالاتو کې ډېر ستر کارونه کړي دي. نو په داسې ټولنه کې ښځه له خپلو لومړنیو انساني حقونو څخه محرومه ده. ښځې ته په کمه کتل کېږي، نو باید واضح شي چې ښځه کم موجود نه دی. ښځه داسې موجود ده چې نسلونو پالنه او روزنه پکې نغښتې ده.
د دې میرمنو د انځورونو تر څنګ په تیرو سلو کلونو کې نورې افغان میرمنې هم شته چې پر دې ټولنه یې حق دی چې یاد شي. د هغوی څیرې به هم رسامي کړي.
زه چې کله ګورم چې افغانستان داسې مبارزې میرمنې لري او داسې تکړه دي، نو دوی ما هڅوي چې زه باید د دوی انځورونه رسم کړم. زه داسې میرمن پیژنم چې خپل هیلو لپاره چاته په تمه نه ده پاتې شوې، خپل جګه شوې ده، درېدلې ده، خپل هیلو لپاره هڅه وکړله او بریالۍ شوه. زه داسې میرمن پیژنم چې هم نازک وه، هم قوي، هوښیار مدیریت یې کاوه، ځواکمنه وه. زه داسې میرمن پیژنم چې خپلواک کار یې کاوه او وطن خړې کوڅې د پاریس په رنګینو نه ورکولې. ښځه چې د نړۍ رنګ ده، نو ما غوښتل چې خپل هنري کلام په دې رنګ وخورم. ما ولیدل چې د ځینو میرمنو انځورونه تور او سپینو، ما غوښتل چې د هغوی انځورونه رنګه رسم کړم. شاید د دې میرمنو په ما باندې حق وي چې دوی ته د خپلو فعالیتونو قدردانی په خپل هنر سره وکړم.
په راتلونکي کې څه غواړئ چې نورې څه هڅې وکړي، یعنی نور څه رسم کړي؟
زه راتلونکي ته پلان لرم چې د افغانستان د میرمنو انځورونه تر دې هم بهتر رسم کړم او د افغان میرمنو د ژوند حالات په خپل انځورونو کې، د دوی د ژوند ناخوالې او کوم چې په دوی باندې محدودیت ظلم ده، هر څه چې دي په خپلو انځورونو کې بیان کړم.
سهیلا کامران، له تاسو څخه مننه کوم. اوست کتاب یوه مینواله هریوا د ژوند په نوم د شرف الدین عظیمی له کتاب سره موږ آشنا کوي چې په دې کتاب کې کوم موضوعات راخصل شوي دي.
دا کتاب په پنځه مهمو برخو ویشل شوی دی. کوژدا ود ګډ ژوند، جنسي ژوند، کورنۍ، مروالې او پلاروالې. او دا کتاب په 500 مخونو ویشل شوی دی او دغه 500 موضوعګانو کې هر یوې ته سل مخ ورکړل شوی دی او هر موضوع کې د نن سل نورې موضوعګانې مطرح شوې دي. او تر ډېره که موږ د موضوع حل لاره پیدا کوو، شاید ستونزه همغه وه حل شي. خو که د ستونزې لاملونه پیدا کړو، نو ستونزه د تل لپاره حل کېږي. او دا کار په ژوند کتاب کې هم شوی دی. د هر موضوع دولس لاملونه راوړل شوي دي. دا کتاب چې چالو ستایم چې له هغوی څخه د دې کتاب پڑھو تل هغوی د دې کتاب لوستلو ډیر خوشاله ویل چې دا کتاب یو له هغو کتابونو دی چې باید هر څوک یې ولولي. د هر چا لپاره ډیر ګټور دی، تر ډیره په کورنۍ کې ستونزې له همدې پنځه موضوعګانو چې دی کتاب کې راغلي دي خلک ورسره لاس او ګریوان وي. که څوک مور او پلار دي یا له ژوند ملګري سره ژوند کوي یا د کورنۍ له نورو غړو سره ژوند کوي، هر څوک یې باید ولولي. د کورنۍ د هر غړي لپاره مهم ځای. او د کتاب په دوهمه برخه کې چې ګډ ژوند ته ځانګړې شوې ده، په دې کې یوه موضوع راغلې ده، ولې له ځانه یو ښه خاوند یا مېرمنه نشو جوړولی. طبعا هر څوک کوښښ کوي چې یو ښه مېرمنه واوسي، یو ښه خاوند واوسي، خو مګر چې ولې نشي کولی. نو دلته یې دولس لاملونه راوړل شوي دي چې له ډلې به زه شپږ لاملونه ووایم. ځکه چې مغروره یو او تل په ننګ او غیرت پسې ګرځو، ځکه چې تل غواړو د ګډ ژوند ملګری مو هره خبره ومني، ځکه چې ښایي د ننه ذهن مو ګډوډ او دوا کوونکی وي، ځکه چې ډېر ځله له زغم منل یا عدل او تقوا نه کار نه اخلو، ځکه چې په اړیکو کې کلک صادق او وفادار او رښتینی نه یو، ځکه چې په خپلو شخصي عقیدو او باورونو ډېر ټینګار کوو. او همدارنګه پنځمه برخه یې بیا د مور او پلار لپاره ځانګړې شوې ده، چې دا نو بیا ډېره مهمه ده د مور او پلار لپاره چې باید حتمی ولولي. ولې په دې کې یوه موضوع راغلې ده چې ولې زموږ ماشومان نور ماشومان وهي. ډېری ماشومان چې یو بل وهي نو کورنۍ هم له هغوی سره توند چلند کوي، هغوی هم وهي. خو مګر که په لاملونو یې پوه شو، شاید بیا دا کار ونه کړو او د هغو سره بیا په نرمۍ چلند وکړو تر څو دا کار ونه کوي، ځکه چې له نورو ماشومانو سره کینه لري، ځکه چې د غصې خالي کولو ځای نه لري، ځکه چې خپل احساسات یې سم نه دي پېژندلي، ځکه چې په نادوده ډول وهلی او ډبول شوی دی، ځکه چې موږ ډېرې غوښتنې ترې لرو، ځکه چې جنګي فلمونه او خپرونې ویني، ځکه چې د کور لویان شخړې سره کوي، ځکه چې ماشوم مو سم نه دی روزلی، ځکه چې په څلور کلنۍ پورې عادي وي، ځکه چې کیدای شي ماشومان ډېر فعال وي، ځکه کیدای شي ماشوم هم ځورول شوی وي، ځکه چې موږ هم سم ملاتړ نه دی ترې کړی. او که څوک چې مطالعه سره دومره ډېر بلد نه دي او نوې واړې مطالعه شروع کړي، دوی باید دغه کتاب سره ډېر راحت وي، ځکه چې جملې کوچنۍ او خوندورې دي، نو کولی شي چې په مینه یې ولولي.
د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام هم دومره و. تر بلې اونۍ مزاحمت شي بر په خدای سپارم. شدی وي.
نگار محبوب جانا، لا Allah, 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 Allah.